په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري سنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوه غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د افغانستان پر دایمي جګړو اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنه ښودله. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 119 ځای اخیستې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان په لټون کې د کورونا وایروس اصلي لاملونو د پلټونو د وی برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. د خبرونو تفصیل پر جګړې سربیره د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه ویل
The humanitarian situation in Afghanistan is deeply troubling.
د افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډیر ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غوړه اغیزې پریښې دي. میلیونونه کسان د بیوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو هم نیوکه کړې چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربان ته غړن نه دیشه. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاریخوالي کچه مخ په ډېرې دوده. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 119 ځای اخیستې. د تازه ارزونه د اکونومیست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او دوه سیمو نمونه اخیستل شوی چې د دیموکراسي هڅو ارزونه پکښ شوې. د دیموکراسي په دې شاخص کې ناروی د هیوادونو په سر کې راغلی او شمالي کوریا د لیست وروستۍ نوم یاد شوی دی. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډیر افریقایي هیوادونو ترڅنګ افغانستان نه وروسته سوی دي. په روزګان ولایت کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژل او درې نور ټپیان کړی دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي رادیو ته ویل چې وسلواله طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مرکز ترین کوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي اډې د برید ترسره کړ.
چې د دې موټر بم په نتیجه کې زموږ دوه نفر اوردو او یو نفر هم قیزش او یو نفر هم پولیس په شهادت ورسېدل. ځکه زموږ قوتونه ځای پر ځای دي او حالت اوس نورمال دی.
د ترنکورت ولایتي روغتون ډاکټران بیا وایي چې تیر شپې د 14 لپیشې لاس افغان سرتیری ورول سوي چې 50 ساور کړي او 15 ټپیان دي. اوس له طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلې. اخوا په کندهار کې نامعلوم وسلوالو نن یو ملایم موجل دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکسی ازادي رادیو ته وویل چې پر مولوي عبدالباقی نن تر غرمې د مخه وسلوالو موټر سایکل سپرو حمله وکړه.
نن سهار 10 بجې د کندهار نیمه نایت په مربوطاتو کې د مسلم مارکیټ سره یو ملایم د عبدالباقی په نامه سره د ناپیژاند کسان لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسیدلې دي چې د هلال وانګیزه دروسه معلومه نه ده.
مولوی عبدالباقی کندهار ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال د دینی علمانو په استازیتوب خبرې کړې وې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غلا ازادي راډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایروس د اصلي لاملونو د پلټونو د وی برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو دغه تحقیقاتي پلاوی یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داسکل قبل ویلي چې وای په دې ځای کې به ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه پوښتنې به وکړي چې اړتیا ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایروس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې په لومړي ځل د کورونا وایروس له همدې ځای سره راپورته کړ او ټول نړۍ ته خپور شو. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو لړډلې نږدې 1400 کسان نیول سوی دي. محکمې د مسکو په وخت بیګه شاوخوا ته بجې پر ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محاکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټول سوی سلګونو کسانو کې کسانو باندې پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی او په هغو یې د وسپنیزو ډنډو ګزارونه کړي دي. د هغو کسانو له ډلې چې د قاضي د حکم په غبرګون راوتلي وو یوازې په مسکو کې څه باندې 1100 کسان نیول سوي دي. او د ازبکستان یو بلاګر چې د سیمه ایز حکومت منتقد دی د دې هیواد په جنوبي سیمه سرخندریا کې ونیول سو. د دې د کورنۍ غړي وایي چې په آتابیګ ستاري لګېدلې تورونه بیا اساس دي. نوموړی د فبروري پر لومړۍ نیټه د اخازي په تور د ازبکستان د کورنۍ چارو وزارت د تحقیقاتي شوبې لخوا ونیول سو. د خور فرنګیز د خپل ورور د نیول کېدو د جریان هغه انزورونه ازادي رادیو تاسو ولې دي چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوی دی. دوی وایي چې د پر وړاندې تورونه سخته گیدی. ده خبرونو پای
له فری بازار مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم اولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاند په خبرونه کې د میدان وردګو د بهسود د دوهمه ولسوالۍ لورستي وضعیت مو خبرو چې په دې ورستیو کې د خپل سر وسلوالو د قومندان عبد الغنی علي پور د وسلوالو پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهد و. په میدان په ولسي جرګه کې د میدان وردګو د ولایت استازي تایید کړی دی چې لدی ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وټلې دي. دا راز به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوې غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د ګردیز د یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه به واورئ چې وایي برېښنا نه ورسیږي.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډیر په قرار باندې روان دي.
په اورزګان کې په سلګونو یتیم او بې وزلو ماشومان ته د فرصت وړیا خونیز مرکز پرانستل شو. یو شمیر زده کوونکی ډیر خوښ دي.
ډیر څنګه خوشاله هم غواړم چې پراتلین کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي ځکه چې تر موږ اطمینان نور هم ډیر شته.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا د نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا او باتری خبره شوې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
اولین ځل په 1908 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي د راټول سول. هلته بیا فیصله په همدې باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یو ټولنه جوړه کړله.
په دې خبرونه کې مو په دې خبرې کړي چې په افغانستان کې مرستندوی ټولنه یا سرمیاشت اساس کله کې خودل شو. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د میدان وردګ ولایت د بي سود د دوهمه حصے ولسوالۍ ته چې لکه څنګه چې په پایل کې وویل تیرو څو ورځو کې د سیمه ایز د خپل سر وسلوالو د قومندان عبد الغنی علي پور د وسلوالو او پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهد و. پولیس جرګه کې د میدان وردګو د ولایت یو استازي تایید کړی چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلې دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکاري مللې بشیر تعقیب کړي. نور معلومات راغون کړي مللې جان کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د میدان وردګو ولایت بهسود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او سیمه ایزو پاتونکوونکو ترمنځ اوس هم ویل کېږي چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ په بشپړ ډول پریښودلې ده. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو ولایت استازي مهدی راسخ چې اوس مهال په سیمه کې دی ازادي رادیو ته ویلي چې 13 ورځې ناوخته د دغه ولسوالۍ د امنیتي قومندان په ګډون ټول امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ پریښودلې ده او د دایمرداد ولسوالۍ او بامیانو پر لوري اتللی دی. د مهدی راسخ ژغ به هم واورو چې دای په دې اړه داسې وایي.
هیچ گونه درگیری و حمله و تهاجمی بر ولسوالی نبوده. وقتی ولسوالی
دی وای چې هیڅ ډول نشته یا حمله پر ولسوالی نه وکړه چې دوی یعنی امنیتي ځواکونه ولسوالی او قومندانۍ تخلیه کوله. هلته پسمه کې یو څه خلک راټول سوي وو خو ورسته بیرته تللی وو. اوس پنجره تللی چې ولسوالی او امنیتي قومندانۍ یو دوه کسه اداري کسانو ته وسپاري چې ساتنه وکړي. ښاغلی راسخ د امنیتي قومندان په اړه وویل چې د دغه ولسوالی د ولسوال لوتلو ورسته هغه هم لسمي وتلی. دا په داسې حال کې ده چې تیر شپه نا وخت راپورونه خپاره سول چې ګواکې دغه ولسوالی د قومندان علي پور کسانو لاسته ورغلی او امنیتي ځواکونه پر شا تمبولې دي. موږ هڅه وکړه نورې صاحب چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت څخه معلومات واخلو خو زموږ پښتون ته یې ځواب ونه وایه. د دوشنبه په ورځ افغان حکومت امنیت شورا دفتر د مرستیال عباد الله عباد په مشرۍ یو دیارلس کسیز پلاوی دغه ولسوالۍ ته واستاوه تر څو د رامنځته شوي نشت او قربانیانو په اړه څېړنې وکړي. موږ هڅه وکړه چې دغه پلاوی له مشر او نورو غړو سره خبرې وکړو او معلومات ورڅخه واخلو. خو عباد الله عباد زموږ پښتون هم جواب ونه وای او د نور اړوندو مسؤلینو تلیفونونه هم همداراز هغوی جواب راته رانه کړ. خو د میدان وردګو د والی عبدالرحمن طارق سره مو خبري وسوي. د ازادي راډیو ته ویل چې ورغلی پلاوی په څیرنو بخت دی ل د څه خبره واورو د جغبه وس واورو
دوی خپل کار ته دوام ورکوي او د دې کار ادامه لري. دا هیئت به خپل د کار رپورټ په مرکز کې لوړو مقاماتو ته وړاندې کوي. اوس
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبه په ورځ په دغه پیښه کې د او امنیتي سرتیرو او پنځو ملکیانو ټپ کېدل او د نهو تنو غیر مسؤول وسلوال وجل کېدل تایید کړی دی. دغه وزارت د مرګ جوبلی مسؤلیت د علي پور اړوند پر غیر مسؤول وسلوالو اچولی او زیاته کړی د چیتیر جمعه امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړی حصہ کې نظامی تاسیسات جوړول خو غیر مسؤول وسلوالو ور باندې ډزې وکړي او ملکیانو ته هم مرګ جوبله واړوله. هغه ادعا چې د سیمې اوسیدونکو او علي پور ته نږدې کسانو بې بنسټه بللې ده. د افغانستان حکومت علي پور چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دي د غیر مسؤول وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورن کړی دی. خو پلویان یې بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علي پور چې په قومندان شمشیر مشهور دی په 2013 کال کې نیولې و خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب دی و تضمین لاخستلو ورسته هغه مهال خوشی سوی و. نوري صاحب
بله ملالای بشیر له تاسو نه مننه چې د میدان وردګو ولایت د بهسودو ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریک کړل. قدرمنو اوریدونکو د میدان وردګو ولایت بهسودو ولسوالۍ په ورستیو کې د ناامنیو شاهد ده او یو اړخ هم د لکه څنګه چې مو واوریدل د علي پور وسلوال کسان یا د هغه پلویان دي. علي پور چې په شمشیر مشهور دی پخوا هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و او لکه څنګه چې مو واوریدل د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړی توپ د ضمانتونو په اخیستو خوشی شوی دی. د پیښې تیره جمعه چې هغه پیښه په دې ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه او په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د څېړنې لپاره هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو پلاوی سیمې ته رسېدلی. لکه څنګه مو چې د میدان وردګو د والي څرګندونې واورېدې د پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې دي او نتایج به وروسته معلوم شي. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تم کې یو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. میرمن راز وایي افغانستان اوس مهال د جګړې سربیره له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی او میلیونونه کسان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو انتقاد وکړ چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند ته غاړه نه ده ایښې. بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر رامز الاکباروف وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
جګړې لوی خو او نورو ټولینو زستونزو لبلې خو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپورته کړې ده. د دې سازمان د بشري مرستو د همغږي برخې پرون د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راس په دې غونډه کې ویلي، افغانستان له بشري اړخه له خورا ډېر ستونزو او کړکیچونو سره مخ دی.
دا افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډېر ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غوره اغیزې پرېښي دي. میلیونونه کسان د بېوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
میرمن راز دغه شان ویلي، افغان دولت په دې هڅه کې دی چې د ستونزو د حل او د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند ټینګ شي، خو طالبانو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت غوښتنه نه ده منلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې پای ته ورسوي او د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. عادل راس له ملګرو ملتونو او نړیوالو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل ټول فعالیتونه له افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره کړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامیز الکبروف بیا ورځ تر بلې د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې 2021 کال د جګړو او نا امیدۍ سره مل پیل شو. له بده مرغه د تاوتریخوالو کچه له 2014 کال را په دې خوا مخ په زیاتېدو ده. هر ورځ د چودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. له بده مرغه دغه پیښې هر ورځ له خلکو قرباني اخلي.
خو په دې غونډه کې د دې ټولو ستونزو د هر یوازینۍ لار د سولې خبرو بری ته رسیدل وګڼل شو. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشتریم رسیال روف ماز وایي که دا خبرې ناکام شي، له نورو ناخوالو سربیره به د کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم لوړ شي.
The future of millions of Afghans. The millions of Afghans who are living in the world of the world and the world of the world are living in the world. The people who are living in the world of the world and the world of the world are living in the
world. And beyond.
ملګری ملتونه داسې حال په افغانستان کې به بشري وضعیت او د تاوتریخوالي او هدفي وژنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي چې درې ورځې وړاندې د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو واچو او ترې وغوښتل چې خپلې دا کړنې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا وایي د هر ډول بشري مرستو د رسولو لپاره یې زمینه برابره کړې او په هدفي وژنو کې هم لاس نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د ګردیز یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه برېښنا چې ورسره ژمنې شوې وه دوی ته سمه نه رسیږي. د برېښنا ستونزه یوازې په ګردیز پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو په تېره بیا لویو ښارونو کې دا یوه عامه ستونزه ده. نور به له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو شمېر هغو کلیو اوسیدونکو چې د برېښنا د بش په لومړي پړاو کې ورسره د پوښښ ژمنه شوې وه وایي لا هم له برېښنا بې برخې دي او د دوی کلیو ته د برېښنا د بش د چارو بهیر ډېر پست دی. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی او مدني فعال جمیل رحمان د برېښنا ریاست معلوماتوي چې په خپلو چارو او ژمنو کې پاتې راغلی.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډېر په کراره باندې روان دي. تیری وکړه راهیسې له دوی سره وادي کېږي چې موږ به تاسو ته په وخت باندې برېښنا درکو.
د پکتیا د برېښنا ریاست مسؤلین وایي په لومړي پړاو کې د ګردیز اړوند سیمو 14,000 کورنیو ته برېښنا ورکوي چې تر دې مهاله 8,500 مشترکینو ته برېښنا ورکړل شوې او لا هم د ورځې په اوسط ډول تر 500 نوي مشترکین له برېښنا څخه برخمن کیږي. د دوی په وینا هغو کلیو او سیمو ته هم کار روان دی چې لا هم له برېښنا نه دي برخمن شوي. د 2020 کال د اپریل په 14مه د پکتیا په وز زدرن ولسوالۍ کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیستو بشو چې د چارواکو په وینا 15,000 کورنیو ته به برېښنا ورکړي، خو د سیمې د اوسیدونکو په وینا تر اوسه هیڅ یوې کورنۍ ته هم برېښنا نه ده ورکړل شوې. په غرونو پوخلې د همدې ولسوالۍ څخه د ځوانانو د عالی شورا غړی حبیب رحمان روخان وایي کلیو ته د برېښنا د غځېدونکو پایو چارې هم په سم کیفیت نه ترسره کیږي.
تر اوسه پورې کوم کورنۍ ته واقعي توګه برق نه دی رسیدلی. بله خوا ستونزه همدغه ده چې د دې برق پایې چې دي د کیفیت یې په هغه ډول سره کوم ته چې لازم ګڼی نه دی. ځینې پایې د سیلابونو سره مخامخ دي، ځینې پایې ویجاړې شوي دي، غورځېدلې دي.
د پکتیا د برښنا رئیس نصرت الله مدد زی وای چې په وزه زدران ولسوالۍ کې د برښنا د نوښ ستونزه په خلکو کې ده چې د مترونو د نصب لپاره د قیمت د کمولو غوښتنه کوي. ښاغلی مدد زی د پایو تخریب که څه هم طبیعي افتونه بولي، خو وایي د بیا ترمیم لپاره یې د شرکت سره تر یوې مودې قرارداد لري.
زدران کې تیار برق لرو شبکه کې، دوی که نن هم غواړي موږ برق ورکوی سو. بل د کیفیت خبره، ساحه غرني ساحه ده، خپل طبي تخریبات لري، یو نیم کال د ورنټي پیریود لري چې هغه کې هر نوع تخریبات راځي شرکت به بیرته سموي.
د پکتیا د برښنا رئیس وایي په راتلونکي کال کې د برښنا د پوښښ ساحه د احمد آبا، سید کرم، شواک او د ګرد څړې ولسوالیو ته پراخوي چې پر مهال به یې 15,000 نوي کورنۍ له برښنا څخه برخمنه شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي له پڅو چارو ګیله من دي او د ګړندیتوب غوښتنه یې کوي.
او د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې سلګونو ماشومانو ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. په دغه مرکز کې به هغه ماشومان زده کړې کوي چې بې وزلې یا یتیمان دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د سیمه ایز خبریال په دې راپور کې اوري.
د فرصت په نوم دغه ښوونیز مرکز تازه نن د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په فعالیت پیل وکړ چې سلګونه غریب او یتیم ماشومانو ته به پکښې کې په وړیا توګه زده کړې ورکول کېږي. په اروزګان ولایت کې د فرصت ښوونیز مرکز مشر سمی الله ممنون وایي په دغه مرکز کې تر اوسه پورې 1200 یتیمو او غریبو ماشومانو نوملیکنه کړې ده چې یادو ماشومانو ته به د یو کال څخه تر 15 کالو پورې په انګلیسي، کمپیوټر او نورو برخو کې زده کړې ورکول کېږي.
د روزګان پر سر ښوونیز مرکز کې تقریبا د 1250 په شاوخوا کې زده کوونکو نوملیکنه کړې وه. دغه پروسه چې ده، دا خو تعلیمي پروسه ده، یو کال چې ده دا امتحاني دوره ده. انشاءالله اوس موږ نورو ولایتو ته ګورو، په هغه کې دوه درې کاله کې چې جریان لري، زموږ امید ده انشاءالله چې دا به تر 15 کلونو پورې دا پروسه دوام ولري. انګلیسي ژبې دپاره 1500 زده کوونکي په شکې روزل کېږي، خصوصا هغه زده کوونکي چې غریب یتیم ناچار وس نه لري چې نور سنټران ته ولاړ شي. 1500 زده کوونکي د دې څخه وروسته بیا د کمپیوټر بخښ خلاصېږي، دغه څخه وروسته تجوید القرآن دی، کنکور آمادګي ده.
د فرصت په نوم دغه ښوونیز مرکز یو ملي تجارت شوکت زماني پرانستې دي. په اروزګان ولایت کې د فرصت په نوم دغه ښوونیز مرکز پر داسې مهال په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې لسګونه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ د جګړو له امله تړلې دي، او په دغه ولایت کې له ښوونځیو څخه بې برخې دغه زده کوونکي زیات شمیر په خصوصي ښوونځیو کې د ټیټ اقتصاد له کبله زده کړې نسي کولی او له زده کړو پاتې وه. پرام دی محل هغه ماشومان چې غواړي په یاد وړیا مرکز کې زده کړې وکړي زیات خوشاله دي. دغه زده کوونکي وایي زیات غریب دي او دوی توان نه لري چې د پیسو په بدل کې زده کړې وکړي. د دې لړلې درې تنه زده کوونکو، روح الله، الهام، توریالی او خیر الله، ازادي راډیو ته داسې وایي.
ډېر څنګه خوشاله هم غواړم چې پراتلنګ کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي، ځکه چې تر موږ اعتماد نور هم ډېر شته. موږ د دې څخه ډېره هیله کوو چې دوی خپل ځان پیس او دغه نه لري، خو داسې دولتي شیب نور هم ورته فعاله شي. موږ د دې څخه ډېره هیله کوو.
خوشحاله دا تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختللی کار دی چې دوی پر لار اچول دي او ډېر ښه پروګرام دی او وړیا دی. اعتماد ماشومان سره چې واسه نن له د سنټران ځکه دغه روپی ډیر دي، نو هغه یتیم ماشومان چې د سرپناه څخه دغه ځاین نه درلوده هغه و ډیر خوشاله دي. عمرم جن خوشاله چې مننه کوجی نشتاس یو
خوشاله وامه شله دغه سه کسانو څخه چې من خلک دغه یو څه په واسه پر دغه ټول څه زده هله کوم چې د ټول خپل غونډیان د هوادواله ته یا د ولایت خلکو ته داسې سنټران پاره کې ځکه چې ټول دی باید خپل راتلونکي انده خپل درسونه ته متوجه شي.
فرصت ښوونیز مرکز د اروزګان ترڅنګ په کندهار، هلمند، زابل او کونړ ولایتونو کې هم څنګ لري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او سمي ونړيواله موضوع د روغتي د نړيوال سازمان په لوي چې د کورونا وبا پاړه د چیرنو لپاره چینت تللې په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. ووهان هغه ښار دی چې د 2019 کال په پای کې ورڅخه د کووید 19 او باخ پر شو چیرونکو هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا کووید 19 له آرشیف سره تړاو لري چې په ووهان کې د 2003 کال له شدید تنفسي ناروغي وروسته جوړ شو. نور بل اسمت سروانه واورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکو د چین ووهان ښار د تحقیقاتو مرکز ته لړل چې د کورونا وایرس د اوبا د خبرېدو په اړه څیړنې وکړي. دوی نن د ووهان ویرولوژي انسټیټیوټ وکړ چې معلومات راټول کړي. د جاپان ټي بي اس رادیو تلویزیون د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان غړي پیټر دازا کوبل دوی غواړي چې په دې ځای کې له ټولو کلیدو کسانو سره وویني او مهمه پوښتنه چې باید وشي ورڅخه وکړي. په دغه انسټیټیوټ کې وروسته لدې چې په 2003 میلادي کال کې شدیده تنفسي ناروغي خپره شوه د اسپان څخه د کورونا وایرس په اړه د جنټیک معلوماتو آرشیف جوړ شو. له همدې کبله داسې ناثابت شوي اداوي کېږي چې دا آرشیف د 2019 په پای کې په ووهان ښار کې د کووید 19 له خپرېدو سره تړاو لري. چین دا احتمال په کلکه رد کړی دی او ادعا یې کړې چې ممکن دا وایرس له بل ځایه په یخ وهلو سمندري خوړو کې چین ته راوړل شوی وي. ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې په تللې پلاوي کې د لسو هیوادونو اتباع شامل دي. دوی هلته لاس ورځی قرنټین وروسته تیره اونۍ کار پیل کړ او تر اوسه څو روغتونونو څیړنیزو انسټیټیوټونو او د خوراکي موادو مارکیټونو ته تللی دي. چین وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا پیښې خورا لږ دي، خو په نور نړۍ کې فرانسې تر ټولو د ډیرو تازه پیښو خبر ورکړی. دغه راس مکسیکو ویلي چې په بیړني ډول روسي واکسین تطبیقوي. د روسیې سپوتیک وی واکسین د اګسپي ولا سماورسته لدی د روسیې حکومت تایید کړ چې یوازې پر ګوته په شمیر کسانو واسمیل شو. دوی وایي چې دا واکسین خوندي دی او په سلو کې یو نیوی اغیزمن دی.
ستاسو لا پیغامونو
زه قهرمان د لوګر ولایت یازر سوال د منګل د لوکري وسیدین کې مال دولت ته دا غوښتنه ده چې پازر کې سیلابونه راغلي دي او دا روپۍ مې سره واره کړې وي د قومي خلکو لپاره غریبانو لپاره دا پیسې د یازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي. د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل مابین کې نیمه کې او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او امباله سلامو مې ورور دا پیغام دی. دا مرز شراوجي د مسکینانو فایل د ماجورو په سر باندې ورور دا د خپل د خدای ورور د مشرانو سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي څوک خوري څوک دا کوي. ورور موږ دا درې کال کې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوی د جګو د لاسه په دا درې کال کې ورور خپل دنیا یو خاصه نه ولاکه ځینې دی. ورور دا هغه خلک کول خوري چې نه د سره کې رانه پسی ورور شبه ترلې رشه دکان لري. دا مسکینان ته تر اوسه پورې د خپل سرګو مزګونو چې چه بندې رسیدلې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا و د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتهونکو ماشين کې پریخیو. د امازون ماسس جیف بیزو چې د نړۍ تر ټولو شتمن انکس دی او په نړۍ کې د خبر شوی کورونا وبال برکت شتمنی نور هم زیاته شوې ده. د خپل شرکت له اجرایوي چارو لاسخلي اسمت سروان به نور تفصیل ووري.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و پینزوس کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې خپل دندې لاس اخلي. بیزوس نشته 200 میلیارډ ډالر شتمنی لري. د فوربس مجلې لمخې له دوسته پنړې کې تر ټولو ډېر شتمنی د مایکروسافت د خاون بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضائي اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوسټ رسپانې خاوند هم دی. د په 1949 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نوري برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 10 میلیارډ ډالر اوړي. ټاکل شوی دی چې 35 کلن انډي جی سي د بیزو ځایناستې شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا او باد خبرېدو په لړ کې ډیره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډیر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخلکار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافی انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې په شیبو خبرونه کې که غواړی چې د سره صلیب او د سری میاشتې د ټولنو په باب نور معلومات ترلاسه کړئ نو د خبرونې ته غوښی. خو تر هغه مخکې فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. عدل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر سره کړشې لاندې ژوند کوي. د پر طالبانو هم نیوکه کوي چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند تغاړه نه دی شي. افغانستان په 2020 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 پټه هیوادونو په نوملړ کې 119 ځای اخیستی دی. دا تازه ارزونه د اکونومست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 پټه هیوادونو او دوه سیمو نمونه اخیستل شوی چې د دیموکراسي هڅو ارزونه پکې شوې ده. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډیر افریقایي هیوادونو ترڅنګ افغانستان څخه وروسته شوی دی. په روزګان کې به موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه او ویل چې وسلوالو طالبانو د شپې دوه نیمې بجې د مرکز ترینکوټ اړوند د چنارک سیمې په چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي اډې دا برید وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل او د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول شوي دي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو اونیزو خبرونه ته ورسیږي، په مخکې سپورتي خبرونه ته
نن په کابل کې د خځو لپاره د وښو ژمنۍ تورنمنت پیل شو. د افغانستان د وښو د فدراسیون مشر سید رحمان یوریش نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې شپږ ورزشي کلبونه او 50 خزینه لوبغاړي لوبیږي. ښاغلی یوریش وایي د دې لوبو موخه د غورو لوبغاړو ټاکل دي. دا سیالۍ د ځوانانو او لوړ عمر لرونکو کسانو ترمنځ د 30 کیلو څخه نیولې تر 50 کیلو وزن درلودونکو ورزشي لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې سیالۍ په پای کې به د هیواد په کچه د وښو لوبو لپاره غوره لوبغاړي وټاکل شي. د کابل کرکټ لوبډلې د پروان لوبډلې ته مات ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د ولایتي دریمه درجه لوب په دوام نن دا لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدي. ښاغلی هوتک وایي لومړی د کابل لوبډلې د پچی په ګټلو سره توپهنه وکړه او بلاخره په 50 ټاکل شوي اورونو کې یې د پروان کرکټ لوبډلې ته 311 هدف وټاکو. د نوموړي په خبره د پروان لوبډلې تر دېرش اورو پورې ټول لوبغاړي وسوځېدل او د 133 منډو په جوړولو د 110 پیته په توپیر لوبه وبایلله. د دې سیالۍ د غورو لوبغاړي جایزه ریاض حسن ته ورکړل شوه. دا سیالۍ د جنوري په 28مه پیل شوې او د فبروري تر 30مه به دوام ولري. ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو کې د ټي 10 یا لس اوریزه کرکټ لیګ سیالۍ په دوام نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې بنګال ټایګر او قلندر، په دوهمه لوبه کې مراټه عرب بینز او ابو دبي، او دغه شان په درېمه لوبه کې نارترن ورس او پونا ډیولز لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دې سیالۍ د تیر شپې په لوبه کې بیا ډیلی بلو لوبډلې پونې او نارترن ورس ډیکن ګلیډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. د لس اوریزه سیالۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې، نږدې لس افغان لوبغاړي هم پکې د بیلابیلو لوبډلو له لورې اخیستل شوي دي. رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، کریم جنت عزت، قیس احمد، شهزاد محمدی، نوین الحق، مجیب زدران او ځین نور هغه افغان لوبغاړي دي چې د دې سیالیو په بیلابیلو لوبډلو کې لوبیږي او تر دې دمه ښه ځلیدلی دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنه. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې يم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې حسینه او توسعه منځته راوړي کله چې انسان د ازادي نه برخمندي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دا غي جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کوم اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه مخکولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه. یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغومره ازادي لرم؟ یعنی دغه ازادي باید داسې عمل کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود سند چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکرې حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویلي دی ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغه پریکړه کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
کچری دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وی چې مثال تاسو کولای شئ زما پر اړه پریکړه وکړی، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په ان هغه خپل دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاکل چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې تر څو کولای شي دغه د دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه ای تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
چې خواهش انتخاب شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چمودم
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
جواند پشه بوکی
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دغه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني سره میاشت د چاله خو او څو وخت رامنځته شو
دغه اساس او غورزنګ په 1955 کال کې خودل سوای ده هنری دونانګ یو سیویسی تجار وو د ته یو انګیزه پیدا کیږي یو فکر ورته پیدا کیږي تجارت پرېګدی او د کلی خلکو نزدیکی کومک غواړي مرسته غواړي
او سره میاشت په وټولنه کې څار زخت لري
د حادثه چې خصوصا سیلاب او زلزله اوسی مونږ ارزیابي تزو یعنی مطلق هیڅ شکور کې نه ابتدایي مواد ځان ته نشو اخیستل هغه سره مونږ کومه کوو
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د سره میاشتې لرغونتوب ته ورګرځو بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم اورو لازادي رادیو سره اوسی سره میاشت دغه میاشتې معنا ورکوي چې لاسمان څخه د ټولو وګړو پر مخ یو ډول رڼا خپروي د سره میاشتې د رامنځته کېدلو انګیزه د خلکو لاسنیوي و چې د ژوند په ډیرو سختو پړاوونو کې له ستونزو سره مقاومت کوه په کابل کې د سره میاشتې مسؤلین وایي چې د سره میاشتې کارکوونکي غوسې متځان رسوي چې هلته طبیعي پیښې لکه سیلاب او زلزله شوي وي خلک کډوالۍ ته مجبور شوي وي فقر او غربت ځپلي وي بیا نو سره میاشت مرستې ته وردانګي د افغاني سره میاشتې ټولنې د خپرونو عامر او ویان نوراغا صاحبزاده وایي چې سره میاشت په نړۍ کې اوږد تاریخي بهیر لري نوموړی په پیل کې د سره میاشتې د نوم په اکله معلومات راکوي
په پښتو کې سره میاشت ورته وایي په عربی کې هلال احمر ورته وایي هلال سپوږمۍ ته وایي احمر سور ته وایي د دغه اساس او غورزنګ په 1955 کال کې خودل سوای ده هنری دونانګ یو سیویسی تجار وو دی په تجارت باندې روان ده او د سالفرینو په منطقه کې سی په ایتالیا کې موقعیت لري الته د فرانسویانو او د ایتالویانو یو خاول او اتریشي فوز بل خواته وو د دوی په منځ کې یو جګړه رامنځته شوه او په څلیر سساتو کې څلويک زره تنه دا مړی او زخمیان پراته ول په میدان کې هنری دونان د جوارو تجارت هم کاوه دا روان ده په دې منطقه باندې سی کله مطلق تیریږي دلته سترګې لګیږي سی دلته ګوري سی مړی دی او زخمیان پراته دي ویني دي سی روان دي هر خواته په دې کې د ته یو انګیزه پیدا کیږي او فکر ورته پیدا کیږي تجارت پرېګدی او د کلی خلکو نزدیکی کومک غواړي مرسته غواړي دلته دوی شروع کوي زخمیانو ته دوی تاغه وکي او مړي خخ کی دلته د دیوینو خبره ده او دغه غورزنګ سي ده د درې نشانه لري عمومي نشانونه سي دي یو سرس پوګمۍ ده او بل نشانه سي ده سور صلیب ده یعنی ریډ کراس سي مونږ ورته وایو او بل سي ده سور کریستال ده او دغه سور رنگ هم سی ورته انتخاب سوی ده د کیو ډیر غټه باریکی ده سی د دې غورزنګ هغه خدمات سی دي دا اینو آن نه پیزنی نه مسلمان پیزنی نه کافر پیزنی نه خپل پیزنی نه پردی پیزنی د دې په خاطر باندې سی د ټولو انسانانو د بشریت وینه یو رنگ لري سی هغه سور ده فلهذا دا غورزنګ هم سی ده د دې دغه ټول کړنی سی دي دغه ټول خدمات سی دي دا توپیر نلری
افغانستان یو لغوی ودونو څخه دی چې اوګدو جګړو ګنش مرکزان لنیستي او ناداری سره مخ کړی دي نو ځکه د سری میشتې ټولنې غوندي خیریه موسسات ډیر اړتیا دل کیږي د چ په افغانستان کې بیا د سری میشتې د رامنځته کې دلو تاریخ تر کومه رسیږي بیا هم صاحبزاده وایي
اولین ځل په 1308 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دا راټول سول. هلته بیا فیصله په همدې باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یوه ټولنه جوړه کړله، او محمد ابراهیم خان چې ده د شلو تنو سره د همدغه عضو وسوله، او محمد ابراهیم خان یې واخیست خپل مشري وټاکه. د پاچا وخت نادرشاه چې په هغه وخت کې پاچا د وخت و، هغه د دې ټولنې مالي بنسټ د پیاوړتیا په مخه باندې 1000 افغانۍ له خپل شخصي بودیجې نه هم په دې کې مرسته ورسره وکړه. په 1310 کال کې سده مستقله ټولنه اسوله، او په نامه د هلال احمر باندې بیا مسمو اسوله. په 1310 کال کې سده اساسنامه هم ورته جوړ اسوله هلال احمر ته، او په اساس د فرمان د پاشا د وخت سره دا یو مستقله خیریه او ملي ټولنه باندې بیا وپیژندل اسوله. چې په هغه وخت کې د تینوم ورکړ د افغان سری میاشتې ټولنه.
د سری میاشتې کارکوونکي وایي کله چې دوی د مرستې لپاره سروې ته ځي، داسې کسان ګوري چې په ورځو ورځو وږي وي. د یادې ټولنې کارکوونکی محب الله اقبال وایي په تېره بیا هغو خلکو ته چې سیلاب او زلزلې زیان اړولی وي بالکل په خالي ډاک پاتې وي.
مونږ اکثرا داسې وایو کنه که د سوې ډوډۍ پیدا کړي غرمه به څنګه کوي، خو مونږ هلته داسې کسان پیدا کړي چې سوی ته اړتیا نه درلوده، نو هغوی سره بیا مونږ مرستې وکړې.
مثلا څه رقم مرستې مو سره وکړې؟ کوم شیان هم دوی ته ورکړې؟ آیا دا مرستې هغو ته کافي وي؟
کله چې مونږ مرسته کوو مونږ اول یو ارزیابي لرو. مونږ اول دا پیدا کوو چې په کوم شکل باید دوی سره مرستې وکړو، آیا مواد غذایی مرسته وکړو. اخیرا مونږ مرسته ډایکونډي کې نقدې پیسې وي. یعنی واقعا هلته مونږ ډېر زیات له خطر خفه کېږو. کله چې مونږ ارزیابي کوو نو هغه خلک به هغه بد وضعیت ګورو، یعنی هغه حالات کې مونږ هیڅ خپل ځان نشو کنټرولولی، او واقعا یو احساس دغه پیدا کوو چې د خلکو سره باید زر تر زره کومک او همکاري وشي.
خلکو نه د غوښتنه څه ده؟ کله تاسو ورځی سروې کوي او غواړي دوی ته مواد توضیح کړي، کنه دوی څه وکړي چې عام له تاسو سره په یو ډول نه په یو ډول همکار واوسي، او عام غیر لیدین د مرسته تاسو په منظمه توګه ورسوي؟
مونږ خلکو ته فیډبک میکانیزم جوړ کړی دی چې یعنی اول مخکې نه چې مونږ کومک ویسو مونږ هغه خلکو سره د کومک باره کې هغوی سره غږیږو، هغوی ارزیابي کوو مثلا چې دوی څه رقم کومک غواړي، څه شی ضرورت دی. بیا هغوی مشران لري، د شورا مشران لري، هغوی سره مونږ کینو، هغوی مونږ ته هغه مستحق ترین کسان معرفي کوي. بیا مونږ هم کور په کور هغوی ګرځو، هغوی پیدا کوو، هغه وضعیت ته ګورو، بیا هغوی سره کومک کوو. باور کې چې کله مثلا سیلاب راځي مونږ ارزیابي ته ځو، یعنی مطلق هیڅ شی کور کې نه وي، مثلا ګیلم او کالی او خوراکي شان خو مکمد دي له منځ زی بال حادثه نه.
د سری مشتي ټولنه د بیوازلو کورنۍ لپاره د زده کړې، سرپناه، خوراکي توکو، روغتیا او داسې نورو اړتیاو په برخه کې مرستې کوي. په یادې ټولنې کې له داسې ځوان سره مخ شو چې د سری مشتي له ښوونځي څخه فارغ شوی وو.
سری مش بهترین مکتب و زموږ په دوران کې، زموږ په وخت کې مونږه اگر چې بیرون راغلو بیا شامل شولو د سری مشته د خو معلمینو پس از د خو کتابخانه پس از د خو کمتر لب په حساب، او د سری مشته خو خدمات و سیر علمی و د مونږه خو استادان و نور اسانتیا و ډیر وی الته زموږ سره ډیری د مرستون الکان و یتیمان و بیوازل شاګردان و خوشبخت خوشیده اسانتیا و مونږه استفاده کولای شو.
څو صنفه دی الته ویلی؟
ما تقریبا شپکل الته ویلی.
څو کلوړان دی فارغ سوی؟
څلور کله وړاندې.
دم غړی سری میشت ته د څل پر راغلی.
دم غړی د هغه استادان او هغه همکاران می چوب په خاني دغه اول جوی ته راغلی.
ژوند
په
شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د شه علامه طرزی په
دا سندره ستا سره اوس واوري دل دارله سو درې څلويختم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د سری میشتې بودیجا څوک ورکوي؟ سری میشت په کومو برخو کې مرستې کوي؟ دا او د تا ورته پښتنې بعد د افغاني سری میشتې ټولنې د خبرونو لامر او ویاند نوراغا صاحب زاده څخه په مرکه کې وبرو. نو موري په فایل کې د سری میشتې د بودیجې په اړه معلومات راکوي.
دا عضوي بودیجوي د دولت نه ده، سری میشت د دولت همکار ده، د دولت معین ده. سری میشتې عایداتي مختلفه لاری لری مختلف چینی دی جایدادون دی خانه و مشران و دوی سری میاشته دا وقف کردی دی اوغو عواید کراگانی و داشتن دی سرازی دی اوغو لوجه نه همسر میاش خپل کارون پا مخ بیایی بدای هوادوال دی ملی تجاران دی سی دوی لسری میاشته سر کمک کوی پاسپورت دی حجاج و کرامو سی هشت زیه دی هغون هم یو چه پیسی یو چه فیصدی سیده سری میاشتی سرم رسته کهی دی گمرکاتونه دا هقه شایند سی طول سری میاشتی سر دیدی و مرسته رازی دی سری میاشتی پا خزانه که را طولیگی او پا چلور در سوالایتو که سرم میاشت خپل فعالیتونه پا مخبیایی
هیوادونه مرسته کهی دا خداست دی افغانستان بسرطه ویلی
بله بله سرم میاشت سیده دی نهزت غری دا یو سلوشپگ نوی هیواد پا دغا غرزن که غری دی سی پا دی که اسلامی و غیر اسلامی مملکتونه دی سرم میاشت اصلا پا قد که دری کورنه دی سره یو سرمیاش ده یو سرسلیب ده چی اغا بنیانگزار دیدی ورزنگ ده او یو فدرشن بین المللی ده دستری میاشتی خدمات ده هیواد پا کچبانی دی پا چلور در سوالایتو که او سرسلیب پا هغا هیوادو که چی پا هغا هیواد که جگره روانهی ال تا پا چنگ دستری میاشتی که خپل خدمات براندی کوی پا هم غگی دستری میاشتی او فدرشن چی ده دا نریوال فدرشن دیده وظیفه ارتقاد ظرفیت ده ظرفیتون لوریوی پا هر هیواد که او پا زیمن که یو غط نورین را منستکیگی بید فدرشن لیو لوظایف نداده سی دا کم مملکتون سی غری دی لوغو سر هم غگی کوی پا هم غگی پا چند که کمکون را کوی هم دا غوث پا افغانستان که لمنگ سر سیده مثلا سرسلیب دی ناروی ده دی کانادا ده دی قطر ده ترکیه ده
دی کار پا جریان که دی تاسی کارمندان لطر رقم ستونزو سر مخ کیگی زکا پا افغانستان که دیر نخوالی تیر سوی دی
هاگه هیواد کسی جنگ روانی هاگه هیواد کسی فقر بی هاگه هیواد ستر استومانه بی تعلیم و تربیه پا که زخت دیر وقت لمنز تللی بی او هیچ اغب که موجود نی نو الت ستون دستا ام داگه یو راسیخ عزم منگل رو چوک سی پس رمیاش که کار کوی دابل ستونزو سر مبارزه بکوی ده هیوادوالو د زړه لاسته راوړنه سي داد سي پاسانه باندې نسي کېدلی د دوی سي سختي ونه مانی څومره سي مشکلات من تر ازي داد لوګه ده په دې لاره کې شهیدان ورکړي دي د موږ کارمندان زخمن سوي دي موږ کارمندان شهیدان هم ورکړي دي په دغه کووید 19 کې د موږ 15 نفر ډاکټر صاحبان شهیدان ورکړي دي خو ولیکن دا د موږ هغه عزم د موږ هغه اراده دا پښه باندې نه تنبوي
درنو دوستانو په دې هیله چې د مرستې او همدردۍ حس په ټول خلکو کې ژوندۍ شي او د بیوزلو لاسنیوي وکړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسبو تر بیا هې چارې
Kore zamon, vatana more zamon, 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 kore zamon, vatana more zamon کا دردونو کاران تکور تکور زمان